کیوں یو زیادہ خریف پرونه کې د سرټکی پاکستان کې د قدرتۍ او پتونو په وخت د نظم اداري ویلي ګنډ شمیر کورنۍ د کراچۍ ساحلي برخو نه خوندي سیمو ته بوتللي خو زیاتوي چې د طوفان په زور کې کمی راغلی د بایبر جوای په نوم دا طوفان څه وخت هم د هند او پاکستان ساحلي سیمو وخلی شي د پاکستان سوداګر وایي د روس افغانستان او ایران سره د مال په بدله مال تجارت به هغه صورت کې ګټه وکړي چې د ګمرک د چارو ترڅنګ د کاروباریانو یو شمېر ستونزې هوارې کړي شي د امریکا پخوانی صدر ډونالد ټرمپ به د خوپیه حکومتي دستاویزاتو د مبینه غلط استعمال په مقدمه کې نن عدالت ته حاضریږي او د سعودي عرب پایتخت ریاض کې د چین او سعودي عرب ترمنځ د لس ارب ډالرو دیرش کاروباري لوزنامې لاسلیک شوې قدرمن اوریدونکو د دې ترڅنګ به یو شمېر نور راپورونه مرکه هم اورئ موږ سره اوسئ ستړي مشئ زه یم اشفاق مهند د وایس اف امریکا ډیوه ټی وی یو ساته خبری خبرونه ده او نن د نهې ورځ د کال 2023 جون د میاشتې د 10 نیټه ده دا وخت پاکستان کې د شپې لاس په افغانستان کې نهنی میو په واشنگټن ډی سی کې د غرمې یو بجه ده راځو د نن ورځې مهم خبر پلوتا پاکستان کې د قدرتۍ آفتونو په وخت د نظم اداري ویلي ګڼ شمېر کورنۍ د کراچۍ ساحلي سیمو څخه خوندي برخو ته بوتللې دي خو زیاتوي چې د طوفان زور کې کمی راغلی د بایپر جوای په نوم دا طوفان څه وخت هم د هند او پاکستان ساحلي سیمې وخلې شي د کراچۍ څخه د ډیوه خبریال ذوالفقار بیټنی سو شبې وړاندې زمونږ همکار ارباب محمود ری ته د لوی پښتونخوا په خبرونه کې تفصیل ویلې دي
دا وخت هغه د کراچۍ ساحل نه 340 کیلومتره لري ده په ختیځ کې او دغه سي د سین ساحلي سیمه تټار بدین د دینه 430 کیلومتره لري ده که تاسو د انتظاماتو په اړه وویل نو نن هم د کراچۍ سمندر غاړه چرته چې په ګنشمیر کې سیلګری ورځي الته ساتي لپاره نن هم هغه تړل شوی و پولیس چارواکي الته موجود وو ورسره رینجرز هم موجود وو او خلک یې منې کول سمندر پر لور نشی لاړ بیا کومګه په سمندر کې د اوبو کچه وګورو نو نن د تیرو ورځو په حساب باندې اوبه ډیر زیاتې شوې او اوبو لرنه یا چپې ډیر زیاتې په زور کې وي او سړکونو نږدې سړکونو ته هم راوړېدلې بیا کومګه دلته په خار کې نور د کاروباري مرکزونه یا د اعلی ځلې وګورو نو هغه سي سبندیزونه چرته نه لیدل کېږي چې چرته دکانونه یا چرته داسې مارکیټونه تړل شوي خلکو عمومی چې کم د روزمره زندگی چې کم کارونه دی لزل دی غسی جاری ساتل دي خو د سمندر چې کم غاړه دا غي سایت ته خلک نه پرې ډول کیږي نن روز په کراچۍ کې یو د هوا تیز هوا چې د 50 تر 55 کیلومتره فی ساعت پر رفتار باندې دا هوا چلیدله او دوند خو لا وسه پرې دلته صدا سي باران نه دي شوه یا نه داسي بل الرت جاری شوه دی چې د کراچۍ کم اوسیدونکو دي هغه ته خطرات دي ساحل مندی چې کوم خلک اوسېږي دلته چا کورونه دي هغه هم لا په کورونو کې میشتي دلته انخلا نه ده شروع شوی خو بیا په سیند صوبی چې کومې ساحلي پټې مندی چې کوم ځکه دا امکانات دي چې دغه طوفان چې کوم دی هغه ورسره ټکراوې دی شي نو د وزیر اعلی سیند په وینا هغه ځینې د خلکو ایستل شروع شوی دي دا وخت تقریبا 8000 کسان سیند حکومت د داسې سیمو نه ایستل دي او داوا کوي چې تر ماخام د شپې پورې به 50000 کسان د سیمو نه باسي دلته تقریبا چې دا کمی سیمه بدین ټټا سجاول ده دلته تقریبا 8000 خلک میشتي چې کوم ته خطر ده د طوفان نه بیا دغه طوفان پر لړکی محکمه موسمیات وایي چې دا ډیر شدید طوفان وي او دغه طوفان چې کوم اوس مخه ده د شمال په طرف ته خو سبا سحر ته دا امکانات لري چې دا به شمال ختیځ په طرف لاړ شي او دی ټکر یا چې کوم ځکه به ساحل سره لګي نو هغه د سیند ختیځ چې کوم ځلې دي سجاول بدین د وسیمو سره ټکراوې دي شي او ورسره په هند کې د ګجرات سیمې سره ټکراوې دي شي په هند پاړم وایي هند کې هم په ګجرات چې کم د هند غدا الته هم د خلکو انخلا شروع شوې ده او الته حکومت هم خپل ټیمونه لګولې دي چې د خلکو ژغورنې عمل تر سره کړي جی
بیتنی سپ تاسو نه یو بل پښتنه کول غواړم کم چې رائټرز خبري اداره ده هغه وایي چې د نوي پلسیزه کې کم یو سمندري طوفان په ګجرات کې راغلی لکه تر لګه سلور زره کسان هغه وجلی وو د دې سمندري طوفان په اړه هم ویل کیږي کله مختلف شکلونه اخلي کله د دې هغه شدت سیوا کیږي کله کمیږي خو دارته وای تاسو د علاقو خبرو کا د ساحلي علاقې لګ اوریدونکو ته خایې چې په کوم علاقو کې څنګه آبادی ده د سمندر غاړې ته کم خلک پاتې کیږي که دامه لګ معلومات سد سره وی اغرا سره
شي کومو ګورو په کراچي کې خو کم سایلی پټه کراچي سره لګي سمندر لګي نو دلته خلک داسې چې مونږ مالدار ته کې ډیفنس یا داسې خلک اوسېږي چې خو مالدار ته کې علاقې دی بیا دلته مولونه دی بیا دلته چکر سیل ځایونه دی خو بیا چې پسین په ختیځ طرف ته سړی لاړ شي نو هلته چې کوم علاقې دی په هغو کې زیات غریب خلک اوسېږي مایګر چې کوم میان نیسي د دې شوبې سره تعلق وي او هغه مند خپل روزګار چلی نو داسې خلک پاتې کیږي دلې خواو شاسي می چې کوم دی هغه دونه زیاتې ډیولپ نه دی او هلته د حکومت چې کوم هلته سہولتونه دی هغه خلکو ته دونه په هغه کې شتون نه لري خو بیا تاسو د طوفانونو ذکر وکړو نو دینه مخکې هم دلته طوفانونه راغلي دي یو طوفان نیلوفر په کال 2014 کې دغه اندېښنه وه چې هغه به د کراچۍ یا د سیند ساحل سره ټکراویږي خو بیا هغه امکانات څه ټیم بعد شدت کې کمی رانه وا ختم شو خو په کال 1999 کې یو طوفان دلته چې کوم د 02A ویل کېدل هغه ټکراو شوی وو او هغه د دې وخت چې دا کوم طوفان روان دی هغه په شانتي یو شدید طوفان ګڼل کېدو په هغه کې په سلګونو چې کوم میان یا کبان نیون کې دي هغه خلک په بدین ټټای علاقې کې هغه مړ شوي وو او بیا هلته د خلکو کورونه ړنګ شوي وو خو دا وخت چې کوم طوفان روان دی وایي چې د دغه شدت په تر هغه نه زیات وي اوس هم ځینې سیمې داسې دي چې کوم ځایونو کې اوس بارانونه شروع شوي دي لکه دا کومې سیمې چې زه ته یادوم چې دوی زیاتې متاثرې شي هلته هواګانې ډېرې په تیزۍ سره هواګانې روانې دي هلته د خلکو کورونه کچوي نو هغه ته هم خطرات ورسره لاګ دي ورسره بیا دلته په بلوچستان چې کومې ساحلي سیمې دي په هغو کې هم د دغه طوفان اثر لیدل کېږي دا وخت اماړي یو د بلوچستان سیمه ده چې کومې ته نن د رپورټونو تر مخه داسې طغیاني یا د اوبو څپو اوچتېدو له وجې نه آبادې ته او دوکانونو ته هلته اوبه ورننوتلې دي او بیا دلته چې کومې سیمې ابراهیم ادری کومه سیمه ده چې کوم ځای کې د کراچۍ سره د کراچۍ یو ګوټ یا دیږي هغه نه هم د خلکو انخلاص شروع شوی ده ځکه چې هغه سیمې لږ ټیټي دي مطلب سمندر په هغه ځای باندې لږ لوړ دی او خطر لري ځکه چې دغه طوفان نه به اتونه تر 10 فوټه پورې یا دیږي چې دا سپې به اوچتېږي او کېدی شي دا کومې سیمې لاندې دي دغه ته د اوبه ورننوځي جی
بیتنی صاحب اخیری پوښتنه ستاسو نه کول غواړم کراچۍ هر همیشه لپاره چې کله بارانونه شوي دي نو زه په ځای باندې اوبه ولاړی بجلی مسلې دا په مطبوعاتو کې نو خلک ګلې کوي کلن شان جواب مراکه د دې لپاره دا سمندري طوفان یا د ازمکه د تراشې نو دا کراچۍ خار ته برازي او کنا او بیا کې نو څه تیارې شوې دي کراچۍ خار کې
مونږ دلته چې کوم حکومتي چارواکو سره خبرې کړې نن وزیر اعلی سند هم د خار ځنی برخو دوره کړې دلته دی چې وایي چې بل بورډونه چې په کوم باندې اشتهارات لګي تیز حواله وجنه وایي چې هغه د لوجنه خطرات پیدا کړي شي او بیا محکمه موسمیات هم وایي چې په کراچۍ ته اوس دغه چې کوم طرف ته د طوفان مخه ده کراچۍ ته هغه سي د سمندر اوبو راتلو هغه خطر نشته لکه څنګه چې ما د ځینو سیمو نمونه واغستل بدین تټا سجاول چې کوي سیمې د ختیځ طرف ته دي د سیند هغه ته د اوبو ورننوتلو خطرات شته خو دلته په کراچۍ کې محکمه موسمیات وایي چې دلته به تیزې هواګانې وي دلته زیاتو بارانونو خطرات دي سیند حکومت وایي چې خپل ټولې ادارې الرټ کړې دي او ته مو خبرداري ورکړې ده چې باید ځان تیار کړي داسې بیړني حالات منځ ته راځي چې د خلکو ژغورنې ضرورت پیدا کیږي نو چې دی چمتو وي دا وخت سیند کې په کراچۍ کې هسپتالونو ته الرټ جاري شوی دی چې هغه دې ځان چمتو وساتي ورسره کې الیکټریک لکه څنګه د بجلی خبره تاسو وکړه بجلی دلته د کرنټ له وجې هم په برانونو کې ډېر شي کسان ژوند له لاسه ورکوي نو هغه ته ویل دي چې تاسو خپل سیستمونه وګورئ چرته داسې فلوز څه هغه پکې ځینې چې کوم ځکه دروغولو کار پکار وی چې هغه په وخت نه دی وشي نو دوی وایي چې موږ اوس خپل چې کمی ټول ادارې دي هغه مودل ته چمتو ساتل دي او کله چې طوفان نسبیړنی حالات مخې ته راځي نو موږ بل داول نه ورته تیار یو جی
ډیر مننه ذوالفقار بتنی صاحب تاسو راغله او د کراچۍ نه مو د سکایپ تلاري موږ سره نیخ پنیغه د دغه سمندري طوفان په اړه تفصیل شریکو مننه کو تاسو
خو خپل
دیوا په سټلایټ ټي وي
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو په یو ټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرنه کتلې او اوریدل شي
د یو ټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل دری.
هر ورځ سلی رش ساته.
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی تنې خپل غو واشنگټن ډی سی نه غواګي د لسیزو د سړو اړیکو ورستو د پاکستان او روس ترمنز د خپل منځ اړیکو 15 او 20 کلیزا په داسې حال کې منځل کېږي چې د پاکستان لخوا د روس څخه د خستل شو خامو تیل وډمبي جوپا د اتوار په ورځ کراچي ښار ته رسیدلی. سیلونکو دا د پاکستان او د روس ترمنز د تجارتي اړیکو مهم پیل ګرځي. خو د انرژي د چارو کارپوهان وایي چې دا بلیدل کېږي چې د روس څخه درآمد کړی شوی خام تیل د دې هواد لپاره څومره ګټور ګرځي. په دغه د اسلام آباد څخه د لیوا خبريال ارشل حسین نور راپور نور تفصیل تاسو ته راپور کوړاندې کوي.
I am glad to congratulate you on the 75th anniversary.
د پاکستان او روس د دوه اړخیزه تعلقاتو د 15 او 20 کلیزې په موقع خپل پیغام کې د روس د خارجه چارو وزیر سرګی لاروف د پاکستان سره د خپل اړیکو د لانو روز یاتولو عزم سرګند کړی دی. نوموړي په ټویټر جاری کړی خپل پیغام کې ویلي چې د پاکستان او روس په تعلقاتو کې د لاندی باندي باوجود دواړو هیوادونو تجارتي تعلقات پر ځای ساتلې دي او د روس په همکارۍ کراچۍ کې جوړ شوی سټیل مل د دې لوی مثال دی. د دې په جواب کې د پاکستان د خارجه چارو وزیر بلاول بټو زرداری هم په ټویټر جاری کړی ویډیو پیغام کې ویلي چې د پاکستان او روس د اړیکو په پراخولو کې د روسي صدر ولادیمیر پیوټن مننه کوي. دا په داسې حال کې چې د پاکستان لخوا د روس نه د اغستل شو خامو تیل لومبه جوپا د اتوار پر ورځ د پاکستان کراچۍ ښار ته رسیدلې ده. د پېټرولیم چارو سیلونکو وایي تر سوچې په تیلو د روس نه دروړلو پاکولو او د نورو مصرفونو اندازا نوي معلوم مشوي. نو عام خلکو ته د تیلو د بیو کمیدو په اړه دقیق وینا کول ګران دي.
نو هماره خلیجی مملکې خاص طور پر یو ای
د عرب هیواد متحده عرب اماراتو د پاکستان نه فاصله 1700 کیلومتره ده او د روس د بندرګاه د پاکستان د بندرګاه څخه فاصله نږدې 8000 کیلومتره ده. د روس څخه کارګو پاکستان ته په شپږ ویشت ورځو کې رسیږي او د متحده عربی اماراتو څخه د بوجاس پاکستان ته په دوه درې ورځو کې را رسی. د روس څخه پاکستان ته د تیل ورسېدو لګښت د متحده عرب اماراتو په مقابله سوچنده زیات دی.
کئی گنا زیادہ ہے.
د پاکستان د پېټرولیم وزیر مصدق ملک ویلی دی چې د روس څخه خام تیل د چین په کرنسی کې بیا کړی شوی دی. یاد دی چې پاکستان د وړاندې څخه د ډالرو د سخت کمی سره مخ دی. سیلنکار همایون خان وایي په داسې حال کې چې پاکستان د سخت اقتصادي بحران څخه تیریږي د روس نه د دې تیلو راتګ یو علامتي اهمیت لري.
همارے پاس جو پی آر ایل ہے
زمو سره د پاکستان ریفائنری لمیټډ پارکو په ګډون د تیلو پاکولو نورې ادارې دا نمبر پی آر ایل ته راځي او هلته د دې د ازموینې وروسته به اندازه کیږي چې دا د پاکستان لپاره څومره ګټور دی.
پاکستان کې فائدہ مند ہوتا ہے یا نہیں.
امریکې د پاکستان او روس ترمنځ د خام تیلو تجارت ته کم غبرګون نه دی خودلې. مخکې د امریکا خارجه وزارت ویلو چې دوی ته په دې کم اعتراض نشته. خو د امریکا د خارجه چارو وزارت ویان ودان پټیل ویلو هر هیواد د خپل انرژي ورکولو په فیصلو کې خپلواک دی. خو موږ باید دا خبره باوري کړو چې د روس د انرژي منډیانې دی د صدر پیوټن د جګړې مشين پیاوړې نکړي. د راپورونو تر مخه پاکستان هر ورځ یو لاک بیرل خام تیل درآمد کوي. د دې د ماسکو هند چین او یوشمیر نور هیوادونو ته خام تیل برآمد کول. د پاکستان د درآمداتو لویه برخه خام تیل دی او ډیرې پیسې د خام تیلو په درآمد کولو مصرف کوي. ارشد حسین، وایس آف امریکا، ډیوا، اسلام آباد.
اقتصاد پوهان وایي چې د پاکستان د روس، ایران او افغانستان سره د مال په بدله د مال تجارت لوازنامې لاسلیک کولو سره به د ملک اقتصاد کې خواله راشي.
خو کاروباریان وایي چې د افغانستان سره په دغه تجارت کې دوی د ډیر مشکلاتو سره مخ دي او باید چې د ګمرک چکم نظام د دغه ترڅنګ چې د کاروباریانو کومې ستونزې دي دغه هم لری کړی شي. په دغه حق لبنې نور تفصيل د لیو خبريال فرید شنواری تاسو ته د پیښور نوړاندې کوي.
اقتصادي چارو پوهان وايي د پاکستان لخوا د افغانستان، روس او ایران سره د مال په بدل کې د مال تجارت یا بارټر تجارت یو خو ګام غړي او وايي د سره باندې تجارتي حالې زلي مخ وړاندې لاړ شي. دوی وايي پاکستان په دې وخت کې د ډالر د سخت کمی سره مخ دی او د مال په بدل کې د مال تجارت کې به تر ډیر حد د غستون زهم حل شي.
پاکستان سره فلحال ډالر شتم نه دی، پاکستان امپورټ بل ډیر زیات دی په نسبت د ایکسپورټ. مونږ یو امپورټ ډیپندنت کنټری ده، لکه مونږ په امپورټ باندې انحصار دی، زموږ ملک چلیږي په امپورټ باندې او هغه امپورټ لپاره مونږ سره ډالر نشته. نو که فرض کړه مونږ تاجران بیرونی چې کوم مونږ امپورټ ته او هغه تاجرانو سره په روس کې، په افغانستان کې او په ایران کې یو اګریمنټ وکړو چې به داسې زونه د تزدر لګم او دا به ته ماته را لګي، نو دا ټول د ګټې او د فائدې خبره ده، نه صرف زموږ لپاره بلکې زموږ د حکومت پاکستان لپاره.
د پاکستان حکومت لخوا د جون په لومړۍ نیټه د ایران، روس او افغانستان سره د مال په بدل کې د مال تجارت په اړه یو اعلامیه ایستل شوې چې پکې د شپږشت شایانو د سوداګرۍ اجازه ورکړل شوې ده. سوداګر وایي د مال په بدل کې د مال تجارت کې به هغوی ته د پیسو ورکړه راټکې ستونزې راپیخیږي او د سره به د سوداګرو په منځ کې بے باوري زیاتېږي.
خوز به مونږ د خپل کنسینی سره سره په بار ملک کې داسې یو ایکسپورټر ګورو چې هغه زموږ ملک ته مال را لیږي او په پاکستان کې یعنی خپل ملک کې به داسې یو امپورټر ګورو چې هغه د ماغه ملک نه مال راوړي او بیا به دغه صدا یو انډرسټینډینګ جوړو چې مونږ کوم مال بهر ملک ته لیږلې دی او هغه کوم مال بهر ملک نه ځان ته راوخته دی، د زموږ مال پیسې هغه د خپل مال نه مونږ ته راکړي. نو په دې وجه به مونږ ته لږ مشکلات وي، ځکه چې مخکې کم کاروبار د دوو کسانو منځ کې کېدو هغه به اوس څلورو کسانو په منځ کې کېږي. نو دغه لږ تکلیفات به مونږ ته راځي پکې او په دې وجه لږ تاجرانو کې بیچ نشته.
اقتصادي چارو پوهان وايي روس، افغانستان، ایران او پاکستان په دې وخت کې د نړیوالو بندیزونو ښکار شوي او هڅه کوي چې تجارت په ډالر کې ونکړای شي. دوی وايي افغانستان سره دوارخیزه تجارت کې سوداګرو ته چکومې ستونزې په دې وخت کې راپیښې شوې او حل نکړای شوي، نو بارټر تجارت هم زیان سره مخ کېدای شي.
نو په دې بارټر ټریډ کې دغه یو مشکل زوینه ما چې په هغه نوټیفیکیشن چې کوم قانون دی هغه بدل کړي نه دی، هغه په بدلول غواړي، ځکه چې په هغه کې فارم ای ده او فارم ای چې دا په ډالرو باندې ملاويږي. اوس چې کله اشیا برای اشیا شو نو په دې کې ډالر شته نه دی، نو فارم ای خو بیا نشته. چې فارم ای نشته نو بیا بتاته دا د ټیکسونو ریفنډ څنګه ملاويږي. پاکستان کې خوز مونږ تاسو ته پته ډیر زیات ټیکسونه دي، باقي چې کوم نور انفراستراکچر مسلې دي یا زمونږ په پورت باندې کومې مسلې دي، په غلام خان باندې، په تورخم باندې، دا بالکل دا به ختمول غواړي. که دا دې ختم نه کړه نو دا بارټر ټریډ په وجه موږ زموږ تجارت ته بیا فائدہ نه ملاوي.
اقتصادي چارو پوهان او سوداګر وایي د مال په بدل کې د مال تجارت یا بارټر تجارت د پاره تر اوسه پورې هیڅ میکانیزم یا طریقې کار نه دی جوړ کړای شوی او د جوړولو سره به تجارتي حلې ځلې هم پیل شي. فرید شنواری، وایس اف امریکا، دیوا، پېښور.
د پاکستان، ایران، افغانستان او روس ترمنځ د بارټر ټریډ یا د مال په بدله د مال تجارت په اړه باندې د چمن سرحدي سیمې د ګمرک چارواکي وایي چې لا هم په دغه عملی ګام نه دی اخیستل شوی، یعنی دغه لوزنامه عملی شوی نه ده. خو په چمن سرحدي سیمه کې واړه کاروباریان وایي چې دی په دغه لوزنامه خوشاله نه دي او د دوی کاروبار د دغه سره خطر ته پریوتې شي. د دې لپاره د حکومت لخوا د لغړی پیکج په نامه باندې یو د روزګار زمينه د پاکستان حکومت برابر کړي. د ډیوه خبريال نعمت الله سرحدي په دغه تاسو ته راپور وړاندې کړي.
دلته په چمن سرحدي ښار کې د پاکستان کسٹم چارواکي وایي چې دا حکومتي پریکړې سره سم د افغانستان سره د بارډر ټریډ سلسله تر اوسه نه ده شروع شوې او د حکومت له لوري دغه تجارت لپاره زمينه برابرولو کار دوام لري. خو په چمن سرحدي ښار کې ځای تاجران وایي چې حکومت پاکستان د افغانستان سره بارډر تجارت کولو کوم پریکړه کړې ده. پر چمن پولیس په زورونو عادي خلک پر کښته ساتل لړ څه مالونه پر پول اړوي راړوي د غو روزګار دي هم حکومت پاکستان په پام کې ونیسي.
مال پکې بدلې مال په بدل کې مال دي د دې په لحاظ دی چې له غړا چې اکشن من مسکرا خلکو په سل پنځنی وی اشکر نیوی اصلور نیوی انسانان چې هغه لاین تب کې والا دي چې هغه د بارډر سره دی خو په لاس کې شی وړي دا خو شی راړي په دغه د ماښام خپل کور ساتي چې دا دی غور وکړي د دې مسله دی ورحل کې د دې کار روزګار دی دغه روان دي.
دلته په چمن کې د پاکستاني چارواکو د شمار په مطابق 8000 شاوخوا عادي خلک هر ورځ څلور ګڼټې د پولي دواړو غاړو ته سامانونه سپکې خوراکي توکي وي وړي او راوړي. سپیو ورځ کې درزو روپۍ پر شاوخوا یو کس ګټي و دغه ته حکومت پاکستان د لغړی پیکیج نوم ورکړی دی او په قاعده دغه ټول خلک رجسٹر کړی دي او د دې ته کارونه ورکړی دي. دغه ځوانان وایي چې حکومت پاکستان د بارډر تجارت وکي خود دې روزګار دي نور ختمه بي.
غوټه رسنی د افغانستان ته ورو پاکستان ته افغانستان ته نو نه شي مواد کړو نه شي مواد مشکراو
بس ته
افغانستان ته به ته غوټه پاکستان دراړو نه شي مواد کړو نه شي کړو انځه ساو زبېمس به ګټورو.
د دغه لغړی پیکیج کې کارکونکو عادي خلکو د پاره کارکونکو سازمان لغړی اتحاد یو مشر غوسلا هم د ویرش کارکوي کچیر حکومت پاکستان د بارډر ټریډ پارک کې د دوی کاروبار بند کړي په زورونو ځوانان د بیروزګاری سره مخامخ شي.
پنځواله سره لګیا دي ګودام والا سره لګیا دي مزدور سره لګیا دي حتی در مثال ډاکټر ورجی والا پرداګر دنیا لګیا ده د فز پلوکو ته دا جوړیږي د دې پنځو کسانو کار دي چې پنځه کسان غاډیان را بارې زموږ روزګار څوک نیوکنه کوي زموږ روزګار څوک د ځان لپاره نه عملي کوي زموږ وشارت دی روزګار ورکه زموږ وشارت دی ریلی فورکی.
خو د چمن د تاجرانو رئیس محمد صادق اڅکزی وای س د بارډر ټریډ مخکې ایکسپورت امپورت تجارت هم روان وو خو لغړی پیکیج د خلکو روزګار دی حکومت پاکستان د نه بندولو یکندانی ودی ته ورکړی. با
مش چاته د اجازه نور خو چې زموږ لوکل تجارت باندې بندیز ولګی ودی ته د خپل پالیسی جوړه کی بقاعده دی زمر سره کاول سو دی چې د امپورت ایکسپورت دلاري سی لوکل تجارت تر قانون دی کو.
د ایران سره د پاکستان مخکې بارډر ټریډ سلسله هم روانه ده. سید ایران سره تجارت کوونکی یو ځای سوداګر اجج مخان بادزی وای چې د حکومت پاکستان په تازه پرمان کې د دوی تجارت هم محدود کړی دی.
دا دې مثلا یو خالد د پاکستان سره یو ټم ورجی بزی د ایران سره ال پی جی غاز راځي هغه هم صرف د یو پارټي د فار د 1 لک ډالر هم مطابق کړی دی. خو د 1 لک ډالر شي زی دا خو د 1 لک ډالر شي راځي دا زموږ د فار زموږ د کوټ چمبر پر دې تر د زموږ د فار قابلیت عمل نه دی.
د پاکستان افغانستان سره تجارتي حجم دا وخت 1 بلین ډالر شاو خا دی خو د ایران سره تجارت 2 بلین ډالر تر رسیدلې دی. د پاکستان پر دواړه غونډیانو باندې عالمی بندیزونه دي خو د سوداګری چارو پوهان دا ویرش کار کړی ده چې په دغه روان حالاتو کې پاکستان به څنګه بارډر ټریډ د پیسو لندن په پرته تجارت به دوامدار ساتي. نعمت الله سرحدي وی او ای ډیوا ټی وی چمن.
هر ورځ سلیریش ساته پر ډش انټینا تاسو پر یوټل سټلایټ پر ټلویزیون ټولا او به طرفه خبرونه باسونه او چیرلنې کتلې او اوریدل شي.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی او یا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته
قدرمن اردوونکو د ډیوا ټی وی ته نیخ پنیغه د واشنگتن ډی سی نه وګي د پښتونخوا جنوبی وزیرستان سره تعلق لرونکو ضیاء الدین چې دوه کاله مخکې په وانا کې د لینډ ماین چاودنې ښکار شوی وو چې د خ 57 په هله اسلام آباد کې د نورو مزورانو ترڅنګ په احتجاج باندې ناشته او وايي کو حکومت تر سره مرسته وکړي نو د ډاکټر جوړېدو خو به پوره شي. دغه راپور د ډیوه خبريال وقار احمد د اسلام آباد څخه لګلې.
وزیرستان هغه سحر یادوي چې نوموړی پکې دوه کاله مخکې پزمکه کې خخ بارودی سرنګ د 14 ښکار شو او یو خپې مازوره شو.
چې کله زه بم باندې وختل ما پښه مې استفاده نه تر ولګل چې څو شل زبې وشه شول ما چې پښپښین ځکه لا په وښکې روغلن ما نرزه یې دی دی خان تر وړایو ما ډېرې سیرم وکړل ځکه چې پیر پښه مې نه و مکمل مې زړه مرشه سبق مې ویم چې دا خو نه سبق ولای شي نو وسللای شي ډېر سره پریشان شوم ما
ضیاء الدین په هغه څلوېښت کسانو کې شامل دی چې د لینډ ماین په چودنو کې معذور شوي او اوس له تیرو څو ورځو راهسې په اسلام آباد کې په احتجاج ناست دي او له حکومت څخه د مرستو غوښتنه کوي. د افغانستان پولې ته څیرمه د خیبر پښتونخوا د جنوبي وزیرستان ضلع کې وخت په وخت د ځمکني ماینونو په چودنو کې د خلکو د وژل کېدو یا د ژوبل کېدو راپورونه مخې ته راځي. په حکومتي کچا په پخوانی قبایلی سیمو کې د ځمکني ماینونو په چودنو کې د وژل شوو او د ژوبل شوو خلکو کره شمېره نه ده ښودل شوې، خو د پښتون ژغورنې غورځنګ د شمېرو تر مخه د دې چودنو تر اوسه نږدې 400 کسان ښکار شوي دي چې زیاتره پکې ښځې او ماشومان دي. ځایی خلک وایي چې په علاقه کې د پوځي عملیاتو وروستو په ځمکه کې خواره ماینونه پاتې شوي دي چې د عامو خلکو ترڅنګ پکې په سارو هم ډزیږي.
د اپریشن اول ما چرته د لینډ ماینز واقعیا یا داسې خبره نه ده اورېدلې. اپریشن چې و شو یو ډیر وخت د خلکو د علاقې نه بهر تیر شو، نو چې خلک واپس راغلل هغه اوسېدنه شروع کړه. ځینې داسې هم واقعات شوي دي چې یو سړی خپل کور ته وردننه کېدو اپریشن نه واپسي چې کله ریټرنینګ دو وکړو، نو هلته هم د خلکو سره واقعات شوي دي.
د پاکستان د پوز مخکینی ترجمان میجر جنرل بابر افتخار تیر کال ویلیو چې په قبایلی ضلعو د ماینونو پاکولو د پاره 95 ټیمونه پر ځای کړی دي او د ماینونو پاکولو په وخت امنیتی اسکر هم وجل کیږي او یا ژوبل کیږي.
اول خو پکار دی چې کبتی کی ماین دی دی کلیر شي. موږ چې ګور ماین داسې شی دی چې هغه ای خودل یو عام کس شي، هر کتی خو دی شي، هغه کلیر کول د عام کس کار نه دی. هغه لپاره سپیشل ټریننګز پکاري، ډی ماینرز پکاري، اډیر دا مطلب یو سنسټیو ټیکنیکل کار دی. نو د موږ چې کوم فوج د کور اف انجینیئرز هغه ریسپانسیبل دی شي ډی ماینینګ وکي.
دیو د جنوبی وزیرستان د مقامی انتظامی دخلی وی په ماین چودنو کې د وجل شو او جوبلو کسانو ته د مرستو لړۍ پیل کړی دی او ضیاء الدین هیله من دی چې ډیر ضرب ورته حکومتي مرستې ترلاسه شي.
پنځله سپریشنی نه ما وکړل س دا مسله درته چې زنه سکول ته تللای شم نه لاند سکول نه شتاره ما زور ایم ځکه چې راپړ شاد تللای نه شم ځل نه شه ډیر تکړلای او بل ادا کې ساده چې غدای پیسې نه شته چې سبق وایم په 9th کلاس کې مې پرېښای دی وسمه در مونږ دی چې دای سبق مې ولای بازی دی.
وقار احمد، وایس اف امریکا، دیوا، اسلام آباد.
د طالبانو حکومت خبر ورکړی دی چې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ یوناما لمشري د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالبانو د مشرانو د نمونو د ایستکولو غوښتنه کړې. د بشري حقوقو د څار د سازمان یو چارواکي ویلي چې د طالبانو په چارواکو لګیدلي بندیزونه په طالبانو باندې د فشار د اچولو لپاره مهم دي. دغه راپور د آشنا ټي وي همکار سید سلیمان آشنا تار کړه دې تاسو وړاندې کو.
طالبانو د یک شنبه په ورځ خبر ورکړ چې د ریاست الوزرا سرپرست مولوی عبدالکبیر په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د عمومي منشي د ځانګړي استازي روزا اتنبایو سره لیدنه کړې ده او د میرمن اتنبایو څخه یې د ملګرو ملتونو د بندیزونو له لیست څخه د طالبانو د مشانو د نمونو د ایستلو غوښتنه کړې. د طالبانو په اعلامیه کې ویل شوی
نړیوال ټولنه باید د تور لیست څخه د طالبانو د چارواکو د نمونو د ایستلو په برخه کې خپل ژمنې پوره کړي.
د اعلامیه په اساس مولوی عبدالکبیر د ملګرو ملتونو دغه لوړ پوړي چارواکي ته ویلي چې د طالبانو حکومت غواړي نړیوال ټولنې سره د فعال ډیپلوماسۍ لارې خي اړیکې ولري. خو د بشري حقوقو د څار سازمان د خزو د څنګه مشي هیدر بار ویلي چې دا بندیزونه پر طالبانو باندې د فشار د اچولو لپاره مهم دي.
د بندیزونو د لسنا د نمونو د استلو پاره د طالبانو د مشرانو لخوا په پرلپسې ډول ټینګار دا خی چې د بندیزونو د فشار د وسیلې په توګه ډیر زیات مهم دي.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د کمیټې د 2022 کال د مې د میاشتې 19 یاد راپور د مخینه د طالبانو یو څلوېخ مشانو نمونه په دې لیست کې شامل دي، خو سا کال په دغه لیست کې د شاملو طالبانو د مشانو د نمونو شمیر 85 تل ور شوې ده. د نړیوالو چارو څیړونکو ډاکټر صلاح الدین سیدی وی باید په ټینګار وشي چې د طالبانو مشران ولې په تور لیست یا د بندیزونو په لیست کې شامل کړل شوی و.
دا اوتوریته او اعتبار باید بینالمللي سازمانونه خپل وساتي چې په دې تور لیستونو کې غیر مسؤولانه داخل نشي، او که چیرته داخلېدل نو بیا څه عوامل نوي پیدا شوي چې هغه باید له تور لیست نه وویستل شي.
د ملګرو ملتونو ځینو چارواکو ویلي چې دا بندیزونه پر طالبانو باندې د بشري حقونو د مراعاتولو او د ټولو افغانانو حقونو په ځانګړي ډول د ښځو د حقونو د منلو لپاره ډیر زیات مهم دي. هغه څه چې ښاغلی سیدی هم یادونه کوي،
په یقیني ډول طالبانو سوله ونه کړه، سیاسي مذاکرات یې ونه کړ، د ټوپک په زور په افغانستان کې حاکمیت ونیو، غیر د خپل روایت نه بل روایت نه مني، سیاسي احزاب منحل کړی دي، په متداول مشروعیت باندې نه باور لري او نه تعهد لري.
د افغانستان د بشري حقوقو خپلواک کمیسون په یو ورستۍ اعلامیه کې ویلي چې دا کمیسون د نړیوالو معتبرو ادارو او د افغانستان په وضعیت د اغیز لرونکو هیوادونو څخه غواړي چې د بشري حقوقو د ادارو او مدني فعالانو سره په سلا مشورو کې په طالبانو باندې د فشار لپاره نوې کړنلارې وڅېړي، تشخیص یې کړي او اقدام پرې وکړي.
اول خود دې د مختلفو فکرونو کوم کړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا ته د مننه ویلي او دوم دا کدی په تیرو تعهداتو باندې ژمنه کړې وه، نو خلک به په دې باور یو چې دوی به تر دې وروسته کومې غوښتنې چې کوي او د هغې غوښتنو نه وروسته چې کومې ژمنې کوي هغې ژمنو باندې عمل وکړي.
طالبان ثابت کردن که هیچ گونه تغییری در رفتار و در روی کرده ضد انسانی و ضد بشریشان به وجود نیامده است و همچنان به وجود نخواهد آمد و قطعا هر گونه تعاملی و هر گونه معامله نیز باعث این تغییر در رفتار ضد انسانی این گروه تروریست نخواهد شد.
در طول شمول حکومت جوړیدل بشری حقوقو په ځانګړي ډول د ښځو، نجونو او قومي او مذهبي اقلیتونو حقوقو ته درناوی او د القاعده په ګډون د تروریستي ډلو سره د اړیکو پرې کېدل د طالبانو څخه د نړیوال ټولنې په غوښتنو کې شامل دي.
قدرمن اردوونکو سمزونی ویارک تا د امریکا په خوانې صدر ډونالد ټرمپ د خوپیا حکومتي دستاویزاتو د مبینه غلط استعمال په مقدمه کې نن عدالت ته حاضریږي. زمونږ سره د ډیوا همکار فضل الله دا وخت نیخ په نیغه ملګری د غیټار کله کو فضل الله ستړي مشه
په خیر علي
مننه فضل الله سب دغه عدالت تدغی دوړاندې کې دوه په اړه باندې تازه خبرونه یا تازه صورتحال تاسو ته څه معلوم دي چې اوریدونکو سره شریک کړئ؟
مننه. دا سدا څنګه تاسو ته پته ده سمو ده د سر مدیر اصلي ک تاسو وګورئ د امریکا په باندې چې کوم صدر د ډانلډ ټرمپ هغه باندې دا شروع نو چې هغه د کامی سلامتیه حواله سره چې کوم خوفیا معلومات یا دستاویزات هغه پورته وړي او دغه په امریکا کې یو غیر قانوني ګام ګڼل شي. بیا دغه چې کوم معلومات یا دستاویزات هغه پورته وړي د وفاقي تحقیقاتي ادارې چې کوم دی پاغې په طرف نه بیا دغه پښتنې د هغه نه تحقیقات هغه کې د هغه د صدر شم لخوا د تحقیقات کولو کې تعاون کول دغه مختلف تورونه شامل او بیا مختلف وختونو کې د وفاقي تحقیقاتي چې کوم اداري دي یا اف بي اي د هغه د فهم وخت په وخت باندې دغه نه پلتنې روانې وي. بیا هغه چې کوم فایندینګز یا ریپورت هغه عدالت ته وړاندې کړی شو او نن د امریکا په فلوریدا ښار په میامي ښار کې چې دنو هغه به درې بجې عدالت ته وړاندې کیږي. په هغه باندې فرد جرم لګول شوی دی. یو کم 50 صفات یو دستاویز چې دنو هغه تیار شوی دی، په هغه کې 10 دفعات چې دي تورونه دغه الزامات امریکا په فانی صدر باندې لګول شوی دی، چې په هغه کې 10 چې کم فرد جرمونه دي هغه هم دغه دستاویزات په حواله باندې دي، چې دغه ولې په غیر قانوني توګه باندې کور ته وړل شوی دی یا د هغې تحفظ نه دی شوی، نو په امریکا کې دا یو جرم ګڼل کیږي. که تاسو وګورئ نو بیا دغه دستاویزات چې دي نو دا د قومي سلامتیا یا د نیشنل سیکیورټی ریلیټډ دي. هغه معلومات په دې کې دا ویل کیږي چې د امریکا د خفیه جنگي کم منصبی دي یا کم نیوکلیر اساسی دي، نو دغه دستاویزات د هغې په اړه باندې دي. د مقامی چې کم د عدالت پرازیکیوټر دی یا جیوری ده کم دغه فیصله به چې اورول کوي د پخوانی صدر ته، د هغه چې کم سپیشل پرازیکیوټر دی جیک سمیت، نو دغه فیصله به هغه دخوا د امریکا پخوانی صدر ته اورول کیږي او په هغه به پرده جرم لګول کیږي.
دی وخت کې په لاله سیم منګه د امریکا په ټی وی غانو باندې ګورو د امریکا پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ اوس په فلوریدا میامی کې د عدالت کوټې ته روان دی د خپل کور څخه، او نیخ په نیغه په ټی وی غانو خود لکیږي او په ډیرو گاډو کې او قافله ده هغه د عدالت کوټې ته روان دی. فضل الله صاحب، د صدر د پخوانی صدر ډونلډ ټرمپ په دغه قضیه کې چې نن په هغه باندې به کم پر د جرم په رسمي ډول باندې اعلان کیږي، په دې کې هغه ته د کم ممکنه سزا په اړه باندې هم خبر مخې ته راغلی او کنه له دغه خبره له مخې ته نه ښکارا شو؟
دا سه خلا مخې ته سن دی راغلی، خو که تاسو وګورئ د میاش د مارچ د روان کال د مارچ په نیټه که تاسو وګورئ نو دا د امریکا په تاریخ کې دا اولنی امریکایي صدر دی چې د دین روان دی. هم هغه د نیویارک یو مقامی عدالت کې په هغه باندې مختلف تورونه هغه عدالت ته روان دی کړی شو، په هغه باندې هلته هم فرد جرم عائد کړی شو. د هغې نه پس هم چې دی هغه دغه فرد جرم چې کوم دی د هغې نه انکار کړی و، هغه دغه تورونه چې دي هغه رد کړي و، او هغې نه پس هغه د صدارتي امیدوار په توګه باندې دی هغه خپل چې دی نو سیاسي کمپین کوي غونډو ته ځي. د دې چې کوم نن به عدالت ته وړاندې کیږي او دغه فرد جرم به هغه ته چې کوم جیوري ده یا کوم عدالت قاضي جج دی هغه به اورول کوي، نو د هغې وروسته هم مطبوعات دا وایي چې هغه کېدی شي د دغې نه بیا هم انکار وکړي، خو داسې د سزا اورول کېدو یا د سزا ورکولو یا د جیل ته د تګ داسې څه خبر لا تر مخې ته نه دی راغلی. خو دا ویل کېږي مطبوعات چې مقامی کوم مطبوعات هغې دا وایي چې د دې نه پس به هم د امریکا چې کوم پخوانی صدر دی هغه د راتلونکي چې کوم صدارتي انتخابات دي هغه کې به هغه پوره پوره برخه اخلي، او اوس هم چې دی نو هغه د عدالت ته د وړاندې کېدو نه پس به هغه بیرته د امریکا نیو جرسی ایالت ته هغه ته به واپس سفر کوي، او هلته کې ماښام به هغه د مختلف پروګرامونه دي هغه ته به ویناګانې کوي.
ډیره مننه فضل الله صاحب ساسي. مننه. قدر منور دن کو د ډیو ټی وی خبرونه ته نه خپنه غده واشنگتن ډی سی نه غوګی او سم زو دی بل مهم خبر پلو تا د سعودي عرب په تخت ریاض کې د چین او د سعودي عرب د کاروباري چارو چکم مشران دي د هغي ترمنز دورزنی ناست شوې ده، او په دغه ناست کې دی په ډیر شو لوزنامو باندې لاسلیکونه کړی دي چې کم د لس ارب ډالرو دغه د دوړو هوادونو ترمنځ د کاروبار حجم قدل شوې دي، چې دغه لوزنامي د لس عرب ډالرو وي. یاد دی وی چې په نږدېو کې د چین له خوا په هڅو د ایران او د سعودي عرب ترمنز په اړیکو کې هم خواله راغله د دغه دوړو هوادونو مشران د چین په چین کې کینول شوی وو. دغه سي سفارتي اړیکې دغه دوړو هوادونو ترمنز برابر شي. د هغه وروسته د چین له خوا د سعودي عربستان سره دغه لوزنامي ایا دغه لوزنامو کېدل څه معنی لري؟ زمونږ سره زمونږ همکار پیر زبر شاه صاحب دا وخت ملګری دی. پیر صاحب تاسو سره کله کې ستړي مشي؟ پیر صاحب زما غوړی
او بالکل تاسو ته ما غدرځي.
تاسو غږ راځي مننه. پیر صاحب د سعودي عربستان او د چین ترمنځ چې کوم دیرش لوزنامې د لس عرب ډالرو لاسلیک شوی دی دا نړۍ ته کوم پیغام ورکوي؟ په داسې حال کې چې تر اوسه دغه سې لوزنامې به د واشنگتن او د سعودي عربستان ترمنز خبرونه مخې ته راتلل، خو داسې لوزنامه کې دل زما خیال لیدا لوی لوزنامې کې دل داسې لومړی داسې اور د خلکو نه
او نو جی بالکل دا چې کوم موعدی دوی کړی دی زبردست اړوندونکو دا شریکم چې دا لسم غونډه وا دا چاینا عرب هغه کیږي دوی دا کانفرنس کیږي دوی غونډي خدا اول ځل سعودي عربستان کې دا شوی دا سعودي هوست کړی وا او بل اول ځل پکې دومره زیات خلک لکه درې ځله پورې خلک اکثر پکې حکومت د چین نه مختلف الته حکومت کمپنیانو والا دی هغه والا خلک او غیر غلی او دلته څنګه تاسو یې دا لوزنامې کړی دی نو دا لوزنامې او دا په لوزنامې په داسې هغه کړی دی پورون الته سیکرټری دی امریکای هغه حکومت سیکرټری اف سٹیټ دی انټونی بلینکن هغه ملته وزټ کړو او غوی هم دا ویلی چې مونږ امریکا او سعودي په خپل تعلق ساتي. خودلته اوس کومو ګورو د چین او د سعودي تعلق یو قسم زیاتیږي او دا لکه چین ټول نغټ پارتنر دی ټریډ پارتنر دی د سعودي ور سره ور سره الته اوس چکم کینګ محمد بن سلمان چکم پرنس دی هغه هم کوشش کوي هغه وای چې چین نه پیسې راوړي چین نه انویسټمنټ راوړي او خاص کل دا سه فیلډز کې لکه رینیوبل انرژي شو ارتفیشل انټيليجنس شو په دې هغه کې نو هغه په خپل یو ویژن لګیا دی هغه کوشش دا دی چې سرمایه کار راوړي او هغه هر چا سره کوي لګیا دی هند سره هم کوي خو چین سره دا شی زیات کړی دی نو امریکا هم کتا سوګر امریکای او د چکم سعودي تعلق د اغم نردي روزو کې وخت کالونو کې داسې خنه د پاتې شوه کتا ستیادی صدر بایدن چې کل خپل الیکشن کمپین او هغه کې سعودي باندې ډېر نیوکه کړی حکومت باندې او سپیشلی چکم جمال خشکجی او هغه په مرګ باندې نو هغه استریم دا اول کتا او سیدا کوم چین صدر تلو سعودي ته نو هغه استقبال ته وګوري چې کوم طریقې سره هغه استقبال شوی او بایدن وال استقبال نو هغه کې هم فرق دی نو مطلب دا دی چې الته اوس یو اگر روان دی سعودي په خپل یو ځان له فارن پالیسی خپل تګلارې وباسي یا کې دی ایران سره هم تعلق کوي چین تم ډېر نږدې کیږي نو ګورو به چې دنه مخکې سره هغه کېږي خو بهرحال دلته سعودي چې کوم خلک دی هغه دا هم وایي چې څومره هم چین سره تعلق زیات شي امریکای سره چې کوم تعلق دی د هغه د چین د سعودي څومره زور دی او بیا چې کوم دوی ثقافتي کلچرل ټایز دی او بیا سکیورټی کوم اسیسټنس ورکړي هغه معنی د خیال او هغه سعودي کوم سړونکو دا وایي چې هغه د نه د خیال چې چین هغه کومک ورکول شي سعودي ته چې کوم امریکا ورکړي خو بهرال تعلق کې فرق روان دی د امریکای او د سعودي او د سعودي او د چین په تعلق کې.
پیر صاحب د ایران او د سعودي عربستان ترمن سفارتي اړیکې په قائمولو کې هم چین د درنګړي په هیڅ باندې خپل رول لوبولې. په سیمه کې د چین د اثر سیوا کېدل امریکا سمره ځانته یا غربي نړۍ ځانته سمره دغه د تشویش خبره غني.
د جی امریکا کې هم دلته اوس دوا غدي بنیادی دلته خبرې کیږي د چین په حواله سره دلته په ټینګ ټینګس کې دلته په پالیسی کې هغه ته د چا یا امریکا چین یو خپل ستراتیژیک کمپټیټر غني ک ستراتیژیک رایول غني کدا دښمن دی کدا هغه کسته چې د سره په مقابله کې دی نو که فرض کا دلته اکثر داسې هم وزن او زیاتۍ لګیا دي او تصویر د صدر ترامپ په دور کې سپیشلی چې هغه چین په خپل خلاف ډیر داسې ګامونه واخیستل او چین سره ډیر داسې کیسې وکړي چې کوم مخکې سوچم چانه شو کولې. نو دلته هم هغه وایي چې چین ته اترې وو او چین چې کوم څه کوي لګیا دی هغه مخنیوي وکړو. خو نور خلک وایي چې نه هغه کموډیټ کوي چې هغه څه کوي هغه یو ستراتیژیک پاور دی او هغه به هم کوي. خو په دې کتیس کې موږ ګورو نو چین اثر واقعي په دا نږدو کالونو کې الته زیاتیږي لګیا دی. متاسو وی چې سعودي کې په خپلم فار ایگزامپل الټر انټرن داسې خبرې روانې دي لکه نوې محمد بن سلمان دا یو نوې کس ته د هغه فارن پالیسی هغه تعلق نشته د امریکای فارن پالیسی اسټابلیشمنت سره چې هغه زور تعلق برقرار او ساتي او بیا ډاینامکس بدلیږي. چین په خپل رامخ کې کیږي چین سره پیسې دي دوی انویسټمنت کوي او په افغانستان کې هم لګیا دي. خو بهرحال اوس هم امریکای سره آپشنز شته او هغه به استعمالي لکه د کوم اوس میټینګ دا کانفرنس شوی دی په دې کې ډیر داسې کمپنیانم وي چې هغوی باندې امریکې د هغوی باندې بندیزونه دي هغوی کاروبار نشي کولی ولې چې هغوی باندې دا تور دی چې هغوی فار ایگزامپل یو د آرټیفیشل انټیلیجنس کمپنی د چې هلته یو غور مسلمانانو باندې دوی هلته پیاره پې کوي سرویلنس کوي نو په هغه وجه نه هم هغه بلیک لسټ دي. نو ضروري نه دی چې سعودي هغوی سره کاروبار کولی شي ولې چې هغه انټرنیشنلي هغه دي. نو کمپلیکیشنز به راځي. چین کوشش کوي چې سر ته د امریکې اثر کمیږي یا امریکا او زی لګیا دا کوم ځایونو نه الته وی اثر کمیږي نو چین کوشش کوي چې هغه ځایونو ته ځان ورسوي.
ډیر مننه پیرزو بشا صاحب تاسو
ډیر مننه
مننه. د امریکا د خارجه چارو وزیر انټونی بلینکن خبرداري ورکړې ده چې په کیوبا کې د چین د جاسوسي مرکزونو په جوړولو باندې د امریکا استخباراتي ادارو چارواکي خبر دی او دی وایي چې د کال 2019 را هسي چین دغه تل کې خپل دغه مرکز په جوړولو باندې کار شروع کړي او بیا چین د امریکا لخوا دغه تورونه رد کړی دی او دغه یې افغانی ګرځولې. په دغه نور تفصیل تاسو ته د ای پی چې کوم خبري دره ده د هغه په راپور کې وړاندې کوو. د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن او د هغه ایتلی هم منصبه د ګل پورس خارجه وزارت کلی د کاته وکړل. د چین په اړه خپل خبرو کې د امریکا خارجه وزیر انټونی بلینکن وویل چې په نړۍ کې د خپل استخباراتي صلاحیتونو سیوا کولو په خاطر چین د کال 2019 نه په کیوبا کې د جاسوسۍ یو اډه فعال ساتلی.
کله چې دی حکومت په کال 2021 کې واک تر لاسه کړو نو ګردا نړۍ کې د بیجینګ خارجي لوجستیک پراخولو د معلوماتو راټولولو مرکزونه او د کیوبا ترڅنګ د یو شمیر نورو حسو په اړه تفصیلی حال احوال راکړې شو. چین دا په دې غرض کوي چې خپل پوځي قوت د نړۍ په لرو پرتو برخو کې وساتي. دوی د خپل دغه پراختیا لپاره د کیوبا ترڅنګ د نړۍ په یو شمیر برخو کې د معلوماتو راټولولو لپاره د مرکزونو لټون دوامدار ساتلې. په حقیقت کې چې موږ سره کوم معلومات دي داغه ترمخه په کال 2019 کې چین په کیوبا کې د خپل معلوماتو راټولولو کار پراخ کړي.
د زیاتکړه د کانګرس د استخباراتو کمیټې په دې خبر ده چې چین د سو وخت راهسي ګرد نړۍ کې د استخباراتي معلوماتو راټولولو کار جاري ساتلې. هغه بلینکن وویل دا زموږ اندازه ده چې دغه اډو د کوششونو او هڅو په اړه د خبرتیا باوجود که څه هم تیر حکومت لږ ګامونه پورته کړي خو کافي هڅې نه دي کړې او مستقیم توګه باندې په دغه کار ته اړتیا ده. هغه وویل زموږ د اندازو په اساس د هغه وخت د نتایجو په پام کې د نیولو سره په خاموشي او په احتیاط په دغه باندې منکار کاو. د چین خارجه وزارت وایان وانګ وین بین خبری غونډه تویلی د امریکا ګنګوسی بد چین او کیوبا ترمنز مخلص ملګرتیا باندې هیڅ کوم بد اغیز ونکړي.
在所谓中国在古巴修建间谍设施问题上散布了一系列自相矛盾的信息。
د امریکا حکومت او میډیا په کیوبا کې د چین جاسوسۍ د مرکز جوړولو د تورونو په اړه متضاد معلومات خپره کړي دي. یو وار بیا امریکا د خپل ځان نه پام اړولو لپاره هسي یو خنده کوي. زه به غواړم چې اوایم خلک تر سم خبر شي. هیڅ فرق نه کوي چې څومره هم امریکا افغانې د چین خلاف پروي، دا د چین او کیوبا ترمنځ مخلصه ملګرتیا باندې کوم اغیز نه پرباسي او نه به په لوی کچا او په بې رحمۍ سره د نورو هیوادونو ټلیفونونه په پټه د اورېدلو د دوی کار پټ کړي.
اشفاق مومند، وایس آف امریکا، ڈیو ٹی وی، واشنگٹن ڈی سی.
قدر مندون کو سمرا زبل راپور پلو تاسیڑون کے اقتصادی چارو پوہان وائی چپ پاکستان کے دا بے وزلئی او دا میرمن د لوڑ دکڑو د کمی لوجی ڈیجیٹل گیپ یا ڈیجیٹل آلاتو تا د میرمن لاسرسائی کم دے کم ادا چ لوجی یہ زیادہ تر میرمن نشی قول چ موبائل فونز، کمپیوٹر او دا انٹرنیٹ سخا د معلومات تر لاسا قول ترسنگ زان لپار معاش و گٹی پداغ باندھن اور تفصیل تاسوتا دا ڈیو خبر یا لبد رزاق د پیخبر نوڑان دکھئی.
سیلون کی وای په پاکستان کې د ټولګي توپیر یا کلاس ډیفرنس او د لوړوس د کړو د ټیټی کچله عمله د سړو په پرتله لګي خزي موبایل فونز، کمپیوټر او انټرنیټ ته لاسرسي لري. دی وای د بی وزله او د ډیجیټل آلاتو په اړه د پوهې د کمی له وجې زیاتره مېرمنې د معلوماتو تر لاسه کولو او معاش ګټلو لپاره د نوې دور آلاتو څخه استفاده نشي کولی.
نو زموږ غیر سچ مونږ ته دا وویل چې دا ګیم چې دین دا زیات تر چې کوم دا ګروپ کې خکته خلک تی دا غید پارا دا زیاد تی اور چسون سوک مالدار تو تیا پا دے سوشل سرٹیفیکیشن کی مخ کیزی دا غید پارا دا گیپ چی دینو دا کمی گی دخ کسی یو دیر خ زما پا خیال مانے دا یو دیر خ انسر دے چی دارالو چسون سونا خلق پا ایجوکیشن کی مخ کیزی لگا شپاڑا سمنا بیا اتا اتلس کالا واوی چی مخ کی پی ایچ ڈی ادا کئی داغی دا پارا دا گیپ چی دینو دا دیر سیو دیر مضبوط اغا دی انصر دی چی دا گیپ کمائی.
پدې اړه د مردان عبدالولی خان پوهنتون د معاشیاتو د سانګې له خوا تر سره شوې څېړنه ښایي چې په پاکستان کې 80% سړی او 20% ښځې موبایل فونز، کمپیوټر او انټرنیټ ته لاسرسي لري.
نو هغه د خوراک څخه په چکر کې ګرځي کنه هغه به دا نور چې کوم سهولیات یا چې د ژوند د ښه کولو د لپاره کومې طریقې دی هغه به کوي. نو زما خپل چې کوم رائے ده هغه دا ده چې دې حالات سره خو زمونږ هغه ډیوایډ سیوا شو زمونږ معاشره خدا سیدا سٹرکچر دا سیدھی چڑمبی سیدھی سڑی تا ملاوی گی دخص نمبر رستی راضی چې معاشرہ دا سوچ گئی چې د پیسې ګټلو چې دی هغه زور یا هغه قوت هغه پسڑی کے دے.
کارپوهان وای د موبایل فونز، کمپیوټر او د انټرنیټ څخه د محروم کېدو له وجې اکثره مېرمنې نه یوازې په معاش ګټلو کې د ونډې نه بې برخه شي بلکې په ذهني فشار او احساس کمترۍ کې هم مبتلا کیږي. خزینه زده کوونکی وای کچره د هلکانو په سیر جن کوي هم انټرنیټ او د هغې سره تړلې ټکنالوژي ته لاسرسي ولري نو د کور په داخل د ځان لپاره معاش ګټلې شي.
زه یو سټوډنټ یم چې زه سبق کوم او ماته انټرنیټ فیسیلیټی نه یا ما سره ټکنالوژي نه نو زه نه شم هغه سیز اکسس کولی او دلته کې هو فی الحال مونږ ته دوه فیسیلیټیز ملاو شوې دي چې لکه زه اوس جاب کوم نو زه جاب لم زم خپل سبق کوم. زمونږ ملک دی اخر غریب ملک دی انډر ډیولپ دی نو پای کې مونږ ته هر یو کس ته گورنمنٹ جاب نشی ملاوے دی اگر تہ نشی فیسیلیٹیٹ کے دی خوچ اس اگر د اگے خپل پکور کے پناس تہ باندے دا ٹول فیسیلیٹیز اگے سرے انٹرنیٹ یا موبائل فیسیلیٹی نو اگر د اگے نہ پکور کے پناس تہ باندے جان لگا ٹا کولی شی خپل کور چلاولی شی خپل سبق ویلی شی.
د ډیجیټل ګیپ کمولو او په دې لړکی د هلکانو او جنکو مهارتونو سیوا کولو لپاره د خیبر پختونخوا حکومت د کال 2014 راهسي سلور پروګرامونه پیل کړي چې تر دې دمه پکې 10,000 هلکانو او 10,000 جنکو تربیت ترلاسه کړي دي. د اړوند چارواکو تر مخه په دغه تنانو کې 30% هلکانو او جنکو معاش ګټل هم شروع کړي دي. عبدالرزاق، وایس اپ امریکا، ډیوا، پېښور.
د جون د میاشتې 12 نیټه په ګرد نړۍ کې د ماشومانو نه مشقت یا د کار اخستو پر ضد اورز المنزل کیږي چې مرام یې په کم عمر ماشومانو کې د میا د ماشومانو څخه د حقونو فعالان وای چې هواد کې وبخي چې د ماشومانو مشقت مخنیول دي او په دې حق له خلکو کې په هاوی راوستل دي. په پاکستان کې د ماشومانو د حقوقو پالان وایي چې هواد کې خوارکه خو ماشومانو د شمیرو زیاتې دوه علتونو د حد نه پورته گرانی د تعلیم کمواله او د دغه لپاسه زیاتې دونکو آبادی ده. د ډیوه خبريال عثمان خان د دغه نور تفصیل تاسو ته د پیښور نه راپور کې وړاندې کړي.
د نړۍ ځینې هیوادونه د تیرو اصول سیزو راهسي په دې هڅو کې بوختي چې په سلسله ډول په ماشومانو د مشکت مخاوني وي، خو په ورستیو کلونو کې په نړیواله کچه ځینې شخړو او په ځانګړي توګه د کرونا وبا له سبب نور ګنشمیر کورنۍ په غربت کې ښکیل شوې. خیبر پښتونخوا کې حکومتي چارواکي وایي په ماشومانو د مشکت مخنیولو لپاره یو شمیر قوانين جوړ شوې دي، خو د لړکی د مور پلار پوهاوي او د ټولنې لخوا خپل ذمہواري پیژندل ډیر مهم
هندي د ریاست ادارو سره سره د کمیونټي خپل اونرشپ وایي، پیرنټس خپل اونرشپ وایي، ایون ټیچرز چې کوم دي لکه دا وکه زموږ یو ایم او یو ان پروسس ده ایجوکیشن ډپارټمنټ سره هیلث ډپارټمنټ سوشل فیر ډپارټمنټ او زموږ چایلډ پروټیکشن کمیشن.
د ماشومانو د حقوقو کارپوهان وایي حکومت د ماشومانو نه د مشکت مخنیولو لپاره قوانين او ځینې ادارې جوړې کړي، خو له دغه ادارو استطاعت او وسایل سیوا کولو لپاره ګامونه اغستل پکار دي.
اف کورس دا موږ سره لیمیټیشنز دي چې دا نشته، نو زه به دا وایم چې حکومت خپل طرف نه کوشش کوي قانوني ورل جوړ کړي دي، ادارې ورل جوړ کړي، خو هغه ادارې او قانون چې کوم دي هغه کیپاسټی بلډینګ کې او سورت پراپر ایفیکټیونس کوم دي هغه په مزه راځي.
دا بشري حقوقو فعالان وایي پاکستان کې د چایلډ لیبر په حق لا سروې نه کیدل هم یو لوی ستونزه ده چې په دې اړه کرشمیری مخته ناراضي. خو په کال 1989 کې په ورستنۍ نظر پښتنه کې معلومه شوې و چې ټول هیواد کې 3.3 لک ماشومان په مشکت کې بوختي، خو غیر دولتي ادارو شمیري خایي چې اوس مهال تر 1 کروڑ پورې ماشومان په چایلډ لیبر کې اخته دي. چارواکي وایي ګوچ د ماشومانو د حقوقو خوندي ساتلو لپاره قوانين شته دي، خو په کورونو کې د ماشومانو نه مشکت اګستو مخنیولو لپاره قانون نشته.
امپورټنت یو سېکټر چې په دې باندې قانون سازي پکار یا خو چې کوم موجوده چایلډ لیبر لاز دي پکار دي چې په هغه کې ډومېسټک چایلډ لیبر هم کور شي او ګفوس کوي کې نه به اړتیا لپاره پراپر اکسپلسیو قانون سازي وکړ.
دا ماشومان او د حقوقو لپاره مبارزه کوونکي وایي زیات نه زیات ماشومان که سکولونو ته زده کړو لپاره واسطه ول شي، نو امکان دی چې مشکت کوونکي ماشومان شمیري راکم شي. عثمان خان، وایس اف امریکا، ډیوا، پیښور.
د دې ویلیدونکو تاسو د ډي بي ویب پاڼه په خپل موبایلونو کې د ان ټي ایچ لینک اپ د لاري خلاصولای شئ. د دې طریقې په تاسو خو چې تاسو په آیفون او په انډراید فون باندې څنګه کولای شئ چې دا غا اپ ډاونلوډ کړئ او له هغه ځایه څخه د ډي بي ویب پاڼه وګورئ. د ان ټي ایچ لینک اپ ډاونلوډولو لپاره که تاسو سره آیفون وي نو تاسو خپل اپل ستور باندې او که له تاسو سره انډراید فون وي نو تاسو ګوګل ستور باندې له هغه وروسته لټون کې ان ټي ایچ لینک ولیکئ او دا غا اپ ډاونلوډ کړئ. په دویم پړاو کې د آی اګری تھنې کی خاګي او بیا د فلګ لاندې د کنیکټ تھنې کی خاګي او په دریم پړاو کې بیا د اوکی تھنې کی یا بٹن کی خاګي له کنیکټ کېدو وروسته تاسو د دې وی پانه پانسې او د خپلې پخې پرونی وګورئ او له هغه ځایه تاسو کولی شئ چې د خپلې پخې ټول پروګرامونه، ریپورتونه او لیکنې ولولئ او وګورئ.
قدرمن اردوونکو د ډیو ټي وی دا یو ساته خبری خبرونه هم په دې ځکه پاتې رسیدي د دیوا دا خبرونه د دې ترڅنګ یو شمیر نور پروګرامونه راپورونه او مرکه ستاسو لپاره د ډیو په پاڼه voadio.com باندې چلیری ساته راته دغه کې تاسو د نړۍ او د سیمې په سیاسي حالاتو، اقتصادي حالاتو، تعلیم باندې او د کاروبار په حواله سره او دغه شان په یو شمیر نور موضوعاتو باندې زده کړې کولای شي. دغه راپورونه چې د ویډیو په شکل کې دي، کداغه راپورونه په لیکل شوی شکل کې دي او کداغه پروګرامونه د مرکو په شکل کې دي، دغه ټول تاسو لپاره سلیری ساته په دغه ویبپاڼه باندې پراته او د ډیوا نور دغه پروګرامونه که تاسو په رسنیو باندې چې کوم ټول نه یې رسنۍ دي پاره باندې کتل غواړي لکه انستګرام، فیسبوک، یوټیوب، ټوئیټر باندې نو په دغه باندې هم د ډیوا همکاران تاسو لپاره هڅه کوي چې د نړۍ د ګډ ګډ تاسو لپاره معلومات، تازه خبرونه هغه راغونډ کی او تاسو ته وړاندې کی. نو دغه لارې هم تاسو د ډیوا
تمام پروګرامونه خبرونه او خبرونه کته شي لسته شي او اوریدل شي. نو د دې خبرونه په وړاندې کولو کې ټکنیکی اړخ باندې زموږ سره همکاري کوله محمد علمگیر، چارلی او هلن حغی موږ سره مرسته وکړه. سره د هغوی ز اشرف محمد ستاسو نه اخلم اجازه. خوش پولري د الله فمان.